السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په بامیانو کې د یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس تنه په یوه شخړه کې ټپیان شوي دي په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تېره شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې وړاندې راغلي بریدګر یوه جومات ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو سوټیو ګزارونه وکړل د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي وړاندې راغلي د پیښې پلټنه پیل شوې ده آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خانولي اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او رانا یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي د اکاخېلو شړلې سیمې دوو اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنکړي بده به ورپېښه شي خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 22 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخه د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه په یوتا پوهنتون کې د وینا پر مهال پر غاړه په ګولۍ ولګېد او سا یې ورکړه قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن اول د غیواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو یې له کورونې او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه شکر سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د نن او لدغه واد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو یې له کورونی او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي نور جزئیات په دغه رپورټ کې
هغه شکل موږ اړیکه له خپل دوستانو او هیوادوالو سره نو سنوري لکه څنګه چې مو له وای فای له طریقو سره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوي دي. محمد رسول اسدی رادیو ته وویل
د پکندار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت له خاص په ټاپه درېدلې دي نو په دا وخت کې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي په وکه زموږ دوستان او خپلوان هم چې موږ بلوغي سره ډیر وخت اړیکه نیوله د سم کارتو انټرنیټ دا ډیر لوړ قیمت تمامېږي په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنیټ دي ځکه د سم کارتو انټرنیټ دی هغه ډیر زی په دی او په هغه شکل موږ اړیکه له خپل دوستان او هیوادوالو سره نه سنوي
ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نه بهر دی دا وای سره اړیکې نیسو تماسونه ټول ګډوډ شوی دی تماسونه په سم ډول باندې نه نیول کیږي په دې ځای کې انټرنیټ کوي انټرنیټ نه لرو.
د طالبانو حکومت په تدریجي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پلس ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې په یادو لسو ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
د
جرمنی په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور د په بغلان کې مې مور چې وای فای درلوده استفاده ترې کوله. ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه اوس چې وای فای بند شوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرمه چې مور به مې څنګه ده. ډېر سخت تشویش مې ده څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده. بغلان کې وای فای بند شوی ده وای فای ښه وه
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 500 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږو ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روختي نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو لامل شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 مخبور سو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالي د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه، رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4.5 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 1,000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو ته پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څوم په دې برخه کې د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کبله اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو په رو باندې نور هم جګېږي. که داسې حالات
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر واید چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لري سوګو او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته
کړی کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وسلۍ د زیاتې دوره پورونه ورکول شوی. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلې کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي نظبي الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښتنې ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او غواخ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي او زلبیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلاره خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتنې څرګندونې کړې، هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو، له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21 په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمتشویو کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتر اوږده الوت کرخ لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
آزادی رادیو تا غواگیست. اوس هم ورزو خوست پا خوست که ده قومی مخاور او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر دی له رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې سرګندونې د یکشنبې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستی قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ولس سره د قومي مخورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وویل:
قومي مخور او متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو ځواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخور سمین خان زدران وویل:
د دوی دوه نیمې لسیزې کې
رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغه سپورټ قانون هم کړی دی باید حکومت هم وکړي او دا رسنۍ دی چې خلک د هر څه خبروي او دا رسنۍ دی چې په خپل رادیوګل کې هم مدرسه جوړ کړی دی او هم مکتب جوړ کړی دی او دا رسنۍ دی چې د دنیا نه ټول خلک خبروي
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوي خو خواله رسنۍ ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي یو تنځوان فعال خلیل جان ګربزوال وویل
رسنۍ والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري د خوست اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کانفرنسونه جوړ شوی دی او د غاښه کله چې افتتاح کیږي د پروژو نوی افتتاح کیږي د غې پاړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي نظام مسؤل دی چې ولستونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي
کتون کې معلومات ته لاسرسی د خلکو له مهمو حقونو بولی او زیاتوي لدی حق په استفاده هر کس د خپل ژوند روغتیا تعلیم او چاپیریال له مسایلو خبريږي چې دا بیا په ټولنه کې د روندوالي او حساب ورکونې د اصل لپیاوړتیا سره مرسته کوي کتون کې ټینګار کوي چې رښتینو معلومات ته لاسرسی پرته خلک نشي کولای په پالیسیو لویو او سیمه ایزو پروژو همدارنګه په ټولنیزو بحثونو او فعالیتونو کې فعال ونډه ولري
وربشو پاکستان تل ته وشمیر پی او کارت لرونکي وای د غیواد پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیک دولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په شلمه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالي پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته موبایل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنزر یو سپنزر یې پر ټول لوري اگر سره دا وو کور هغه د بوت کور کې نه روشه یې اگر د بوت له سامان نه بل هغه په کور ټو کې پاتې شو دروازې خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشي
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې لغپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای کوانډیانې خالی لاس راوېستل سول
په شهر کې خلک کارو ته تللی دي پر هغه مخنیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوی دي کورو ته ورګړي دي د شوزیم بوتې زرانه او نارینه بوتې په کې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاو
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکو وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په شلمه ازادي راډیو ته وویل
مونږ آزاد انا نسو وتلی کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور راځي ام پر باندې بیرېږو چوختانه خسته وینې نسی نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللی وه ډاکټر ته زنانه یې بیولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایي یې راوړه اغه پولیس نیولې و نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغله زنانه پولیس هم ور سره و چې زنانه و د دواړه به ولیدې
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو الی کمشنری یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خبرېدو ویلي چې روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې عالي کمیټې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 888 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلې دي.
ازادي راډیو .com